کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته ورجست. دا یو ساعته خبری خپرونه ده چې د سر خبری راپور مو ده چې د اجرایی ریاست ویلي دي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونو پیلوي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو استرټیکې وروسته لغه چې د امریکا د پاوز د مرکزی قمندانې مشر جنرال جوزف ووټل د افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو خبره بیا تازه کړه. د افغان حکومت اجرایی ریاست ویلي چې دا اقدام به د افغان ځواکونو پر مورال تاثیر ونه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالفو وسوالو د وژلو او یو 24 نور د ټپي کېدو ادعا وکړه. او د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان غږ کړی چې په عاجل ډول دې د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دې بند کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په مورال او روحیه اغیز ونه چوي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. ښاغلی خوځون وویل چې اوس هم جګړه د افغان ځواکونو له لوري پر مخ وړل کېږي.
جګړه د افغان ځواکونو په لوري ترسره کېږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کې، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او راتلونکي کې هم دا جګړه افغان ځواکونو مخته وړي.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانې مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي چې شایي تر 1400 پورې امریکایي سرتیري له افغانستانه وویستل سي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالفو وسلوالو د وژلو او د یو 24 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. دفاع وزارت په ویلامي کې ویلي چې د ریلمه چې نن خبره کړې ویلي چې دا کسان په کاپیسا، پروان، غزنی، پکتیا، کندهار، روزګان، بادغیس، فراه، سرپل، بلخ، تخار او هلمند ولایتونو کې د هوایي او ځمکنیو ځواکونو د عملیات پر مهال وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د شاهین قول اردو د اتمې لواء قمندان د افغانستان په شمال کې ویلي چې افغان ځواکونه یو شمېر هغه طالبان وژلي چې هڅه یې کوله د تیلو ټانکرونه له ځان سره یوسي. ډګروال عباس توکلی پرون خبریالانو ته ویل چې د طالبانو شپږ کسیزه ډله د بغلان په خواجه الوان سیمه کې په نښه شول. د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسینی بیا وایي چې د ټانکرونو غلا د طالبانو لپاره یوه مهمه عایداتي سرچینه ده. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو ګوښه سوي دي تحقیقات پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشرانو او کمیشنران د تیرې سهشنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې له دندو لرې سول. لوی څارنوالۍ د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي ازادي راډیو ته ویلي چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه سوو مامورینو به له وظیفوي صلاحیته د ناوړه استفادې په تور تحقیق کېږي. خو د انتخاباتي کمیسیونونو مشران او لدندې لري سیو کمشنرانو پر ځان لګیدلې تورونه رد کړې دي او ادعا کړې چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د هغوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري. زموږ غلازه د راډیو ری د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان ژغ کړی چې په عاجل ډول دې د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دې بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې یوې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې ده پر هندي ځواکونه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشه قواوو پر کاروان په تروریستي حمله کې 40 هندي پوځیان وژل شول او 40 تنه زخمیان شول. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې د فبروري په پینتلسه مخبور سو لیکل سوي چې امریکا پر پاکستان ژغ کوي چې په عاجل ډول دې د دې کسانو له ملاتړه لاس واخلي او د ترهګرو خوندي ځایونه چې په خپله خاوره کې ټولو تورستي ډلو ته برابر کړي بند کړي. د اعلامیې له مخې د دغو تورستي ډلو اساسي هدف په سیمه کې د تشدد، ګډوډۍ او بې امنیتي خپرول دي. د سپینې مړۍ ویاند سارا ساندرز د دې خبرې تایید وکړ چې ځانګړی تحقیق کوونکی رابرټ مولر له دې سره ژغېدلی دی. مولر د امریکا متحده ایالاتو د 2016 کال د ولسمشري انتخاباتو په ترڅ کې د روسیې د مداخلې څېړنه کوي او همدارز د دې ادعا تحقق کوي چې روسانو د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره ارتباط درلود کنه. سارا ساندرز پرون سی این این تلویزیون ته وویل چې ټرمپ له دې غوښتي وو چې له مولر سره همکاري وکړي. د ساندرز په وینا ټرمپ ورته غوښتنه د خپلې ادارې له نورو غړو هم کړې ده. اغلی ساندرز په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. ساندرز په 2016 کال کې د ډونالډ ټرمپ له انتخاباتي کمپاین سره یو ځای شوه او د 2018 کال په جولای کې د سپینې ماڼۍ ویانده وټاکل شوه. وروسته خبر دا چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر پرون د مصارفو هغه مسوده لاسلیک کړه چې د امریکا د فدرالي حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدو مخنیوی کوي. دا لایحه تېره اونۍ د امریکا د کانګرس په دواړو خونو کې تایید شوې وه. د امریکا د ولسمشر د رسنیو مسؤل سارا ساندرز په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې لایحه په سپینې ماڼۍ کې ولسمشر لاسلیک کړه. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته ورسېست. د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري د خبری خبرونه په خبری راپورونو کې راځي چې اجرایی ریاست ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان په زیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
یو یاد ځواکونو وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راوند لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیر ونه لدی.
د افغانستان په خوانی لو درستیز مو پوښتلې چې آیا د هیواد د امریکایي پوځیانو وتل به د افغانستان پر وضعیت تاثیر وکړي؟
د دښمن د فعالیتونو د خوسا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
شکایتونه کړي چې په میدان ورده کې د نجونو لپاره کافي ښوونځي نشته.
تعلیم کچه په دې ولایت کې ډېره کمه ده، یعنې څه دې نشي کولای چې اصلا نه دي. تعلیم لارم د دې مخه بنده ده.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړ چې په ذات د سپوږمکۍ لیژل ناکامه سوي دي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د دې خپرونې یوه برخه جوړوي. د نورو مطالبو ترڅنګ خپرو. اجرایی ریاست ویل افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې جګړه د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. دا په اصل کې د چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندان جنرال جوزف ووټل ویل چې شایي تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستان څخه وایستل سي. دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 400 تر رسیږي. نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي چې په افغانستان کې جګړه د افغان ځواکونو له لوري رهبری او مدیریت کیږي او د جګړې بار هم د دوی په اوږو دی. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا حق لري هر وخت چې وغواړي له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. ښاغلی خزون وایي له افغانستانه د شاوخوا 1400 بهرنیو ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې د جګړې په ډګرونو ناوړه اغیز ونه کړي.
هغه څه چې د سولې په اړه مربوط دي دغه ډول ځواکونه وتل د افغان سولې په اړه هیڅ ډول راونه لدی او د افغان ځواکونو پر مورال او روحیه هم تاثیرونه لدی. جګړه د افغان ځواکونو په لولوري تر سره کیږي او ول تاثیر به په جګړې ونه کی، ځکه اوس هم جګړه د افغان ځواکونو په غاړه ده او په راتلونکي کې هم دا جګړه افغان ځواکونه مخته وړي.
ښاغلی خزون زیاتوي هغه څه چې ډېر مهم دي هغه له افغانستان سره د امریکا همکاري ده. موږ تمه لرو چې د جګړې په ډګرونو کې افغان ځواکونه ښه تجهیز او پیاوړي سي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د پوځ د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي دي چې ښایي د 1400 په شاوخوا کې امریکایي عسکر له افغانستانه وباسي، خو دقیق شمېر او د عسکرو د ایستلو کره وخت یې نه دی څرګند کړی. جنرال ووټل رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د دغو امریکایي عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره له روانو هڅو سره ارتباط نه لري. د ده په وینا دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځونو قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. مخکې تر دې امریکا له افغانستان څخه د خپلو نیمایي پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر څو ورځې وړاندې کانګریس ته په خپلې کلنۍ وینا کې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و. خو ډونالډ ټرمپ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر بنسټ به یې دا پریکړه کوي چې څومره پوځیان کم سي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له موضوع سره یو شمیر امریکایي پوځي او سیاسي مشران او دغه شان افغان چارواکي هم مخالفت لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په دې وروستیو کې خپل امریکایي سیال ته په یو لیک کې هغه ته په افغانستان کې د اغیزمن شمیر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو وړاندیز کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای تر کومه چې له طالبانو سره د سولې مسله یو طرفه سوې نه وي امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي. د دغه کمیسون غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل
واقعا قابل د تشویش په دې خاطر دی چې دغه بهرني ځواکونه په دغه مقطع زمان کې یعنی د سولې د پروسې د مخه ووځي. دا په دې نامه تلقی کیږي چې ګواکې امریکایانو د طالبانو سره د خبرو په بهیر کې دا جوړ کړی ده او یا دا تفاهم یې کړی دی. دا خبر زما په عقیده په رواني لحاظ د خلکو په ذهنیتو کې منفي انعکاس کوي. په دې باره کې باید ډېر د دقت څخه کار واخیستل شي چې په دې نامه تلقی نه شي چې ګواکې امریکایانو په وتلو شروع وکړه. کوم د دې په ځای چې سولې ته پیدا وکړي شاید تاوان وکړي. درغو چې د دوی سره کوم تفاهم نه شوی.
ښاغلی پښتون زیاتوي چې کله دلیل پرته ژر امریکایي سرتیری له افغانستانه ووزي طالبان به د سولې په خبرو کې په خپلو دریځونو ټینګار وکړي او د سولې پروسه به پیچلې کړي. امریکایي پوځیان دا مهال د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ډیره د افغان ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په چارو وبوخت دي.
ومردل چې اجرایی ریاست وی له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان پوځیانو پر روحیه تاثیر ونه کړي. د پوځي چارو ځینې ماهران وایي چې د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت په پام سره د بهرنیو ځواکونو حضور مهم دی. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی وایي افغانستان هغه پړاو ته نه دی رسېدلی چې د نړیوالو له همکاریو پرته خپلې چارې سنبال کړي. د شاوخوا څوارلس سوه امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه رحمت الله افغان ورسره مرکه کړې. په سر کې د دغو ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنه ورڅخه کړې.
حالات داسې دي چې باید قوتونه موجود وي ځکه موږ اوسه پورې ولې دا چې سوله به څه رقم سوله وي په دې تروسه زه خو خپله نه پوهېږم. ظاهرا چې زه اوس ګورم جنګ به دوام لري او غیر له هغې نور په داخل کې موږ مشکلات لرو. د دې مشکلاتو د مخنیوي په خاطر د دښمن د فعالیتونو د خصا کولو په خاطر اوس حالت کې د دې ضرورت شته چې قوتونه باید پاتې شي.
دغه سوال له سوه سرتیري په لږ شمیر کې دي دغه بم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر واچي.
داسې ده چې تر کومه ځایه پورې چې د جنرال میلر پلان دی او د خبرې کړي دي هغه داسې یو قوت غواړي چې هغه وکړی شي د ضرورت په وخت کې عکس العمل وښودلی شي او په عین زمان کې چېرته چې دوی وغواړي عملیات وکړي د عملیاتو د اجرا قابلیت ولري. هغې لپاره څوارلس سوه نفر کوم تاثیر نه لري او دا څوارلس سوه نفر هم چې وځي دا ټول معارب عناصر نه دي. مختلف خلک دي په دې کې د مختلفو قدمونه چې زما په نظر که چېرې دا څوارلس سوه نفر وي دا د قوتونو په قابلیت باندې کوم منفی اغیز نه لري.
په داسې حال کې چې کریمی صاحب د سولې خبرې هم روانې دي او د طالبانو یو غوښتنو ټینګار دا ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستانه ووځي. که چیرې په دومره شمیر کې ځواکونه ویستل کېږي له افغانستانه د سولې روانو خبرو باندې به تاثیر څه وي؟
د سولې پروسه ډېره پیچلې پروسه ده. یوه ورځ خلک خوشبیني بله ورځ بیا یو خنډ کې راپیدا شي نو هغه لار د سولې پروسه واضح او روښانه نه ده چې د سولې پایله به چه وي. که چیرې د سولې پایله هغه سي وي لکه خلک چې غواړي د افغانستان ملت ورته هیله من دی نو بیا یو عسکر یا څوارلس سوه یا ټول هېڅ کوم تاثیر نه لري وتلی او نه وتلی. او که چیرې سوله داسې وي چې هغه شرطونه یې ولري او دایمي سولې تضمین پکې نه وي او د افغانستان حالات د دوی په وتو سره مخ په خرابي ځي نو په هغه صورت کې خو بیا دغه لږ عسکر هم تاثیر لري وتلی مثبت تاثیر لري. که چیرې د سولې خبرې د خلکو د غوښتنو د هیلو مطابق وي او که چیرې دا یو داسې پلان وي چې ځان ته د وټولو لار جوړ کی او په دې قصه کې څوک نیوي دوستان په دې قصه کې نیوي چې وروسته په افغانستان کې عواقب شي دي هغه نو بیا خامخا یو نفرم تاثیر لري او په هغه صورت کې سوله زموږ په ګټه هم نه ده جنگ به نه خلاصېږي نو جنگ نه خلاصېږي موږ هغه سوله ته کوو موږ د جنگ ختم غواړو جنگ پای غواړو او دایمي سوله غواړو
د افغانستان پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه
د نن ورځې اقتصادي خبرونه ل ناجي صاحب څخه ورو
د افغانستان د غالیو او فرشونو د خرڅلاو مرکز وای په 2013 میلادي کال کې لشپک تر 2000 مترو پورې افغاني غالۍ نړیوالو بازارونو ته صادر شوې دي. دغه مرکز مشر سید عبید الله سادات نن ازادي رادیو ته ویل دا رقم د 2013 میلادي کال په پرتله د افغاني غالیو د صادراتو په برخه کې زیاتوالی ښیي. د خغلی سادات په خبره افغاني غالۍ تر ډیره امریکا، دوبۍ، هندستان، جرمني او لندن ته صادرېږي. موړي د هم ویل وړاندوینه دا ده چې په 2019 زیږدیز کال کې د غالیو تولیدات په دغه هیواد کې 10,000 مترو ته ورسیږي چې له 2,000 متره به نورو هیوادونو ته صادر شي. دا په داسې حال کې ده چې په 2013 میلادي کال کې 10,000 متره تولیدات درلودل. د افغانستان د فرشونو او غالیو د خرڅلاو د مرکز د معلوماتو له مخې افغاني غالۍ په نړیوالو نندارتونونو کې هم نندارې ته وړاندې کیږي چې په دې ډول ورته ښه بازار مندنه کیږي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت لخوا د بلخ ولایت په مرکز او د دې ولایت په دهدادي، نهر شاهي او بلخ ولسوالیو کې د کبروزنی لس جوړ شوي فارمونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. د بلخ ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداري رئیس ذبیح الله زوبین نن ازادي راډیو ته وویل چې دمګړی دغه فارمونه هر یو یې کولی شي چې د کبانو وټنه ښه کیفیت لرونکي غوښه تولید کړي چې تر یوې کچې پورې به بلخ ولایت ته د بې کیفیته کبانو د غوښو ورتولو مخه ونیول شي. دغه فارمونه هر یو یې په یو جریبه ځمکه کې رغول شوی چې 15% لګښت د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ ملي پروګرام او 25% لګښت د فارم لرونکو لخوا ورکول کیږي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلوی بوري قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلوی بوري بوره 1,480 افغانۍ، یو درینی منی بوری وریجی 2000 افغانی، 14 لیتر غوړی 0 افغانی، یو لیتر پټرول 50 افغانی او یو لیتر ډیزل هم په 50 افغانی پلورل کیږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې د سو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداری 522 افغانۍ.
او سم یو بهرنی مسله تعقیب و د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دې هیواد لخوا فضا ته د سپوږمکۍ یا سټلایټ د استولو د هڅې ناکامېدل تایید کړی دی. ایران شک لري چې امریکا شاید د دې هڅې د شنډولو تر شا وي. رضوان مراد چې د موضوع څرلې په استودیو کې راسره دی، مراد صاحب خبرونه ته شرغ لاس تاول کړه ته چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د ناکامې هڅې په اړه نورې کومې خبرې کړې دي.
ډېر زیاته مننه سالی صاحب. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون امریکایي تلویزیون ان بی سی سره مرکه کې دا خبره تایید کړې ده. وایي چې په فبروري میاشت کې دقیقه نیټه نه ده خودلې، ما وایي چې په فبروري روانه میاشت کې فضا ته د سپوږمکۍ د استولو د دوی هڅه ناکامه شوې ده او هغه سپوږمکۍ یا سټلایټ چې دوی استو هغه پورته شوی نه ده. دا په 13-2 میاشتو کې دوهم ځل دی چې ایران داسې هڅه کوي چې سپوږمکۍ فضا ته واستوي، اما نتوانیږي او د څه ستونزې له امله دغه پروګرام د دوی پاتې کیږي. ظریف ویل چې تر اوسه پورې معلومات نه لري خو پر مختلفو اړخونو باندې تحقیقات پیل شوي چې ولې په 13-2 هڅو کې دوی ونتوانېدل چې دا سپوږمکۍ فضا ته واستوي. د یادونې ده چې ایران په 2009 کال کې د لومړي ځل لپاره خپل پکور جوړ فضایي سپوږمکۍ یا سټلایټ چې په هغه ورځ واستوه، په کله چې دوی د اسلامي انقلاب 1950 کال ځل منځله.
بله مراد صاحب، ایران پر کوم دلایلو شکل لري چې امریکا شایي فضا ته د سپوږمکۍ د استولو پلان ناکام کړی وي، بلخوا په دې اړه امریکایي چارواکو څه سپیناوی کړی؟
په روانه فبروري میاشت کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړ چې سپینې ماڼۍ یو ډول د ټکنالوژۍ پروګرام جوړ کړی دی چې له مخې فضا ته د ایران د سپوږمکیو او د لرې واټن ویشتونکو منځني واټن ویشتونکو میزایلو د پروګرام د ګډوډولو یا سبوتاژ لپاره جوړ شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا هم یو احتمال دی چې کېدای شي امریکا د دې تر شا وي چې نه پرېږدي ایران فضا ته خپل سپوږمکۍ یا سټلایټ واستوي. د امریکایي مقاماتو طرف ته راشو هغوی کڅه هم چې دې موضوع په اړه چې جواد ظریف یاده کړی، تر اوسه پورې امریکایي مقاماتو سندې دی ویلي، اما امریکایي مقاماتو تر دې مخکې فضا ته سپوږمکۍ استولو د ایران د پروګرام مخالفت کړی، وایي چې ایران په دې برخه کې له همغه ټکنالوژۍ استفاده کوي چې د لرې واټن ویشتونکو میزایلو لپاره ده، او دا هغه ټکنالوژي ده چې پر ایران باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له مخې بندیز پرې لګېدلی، او امریکایان وایي چې دا د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. اما ایران وایي چې دا په د ملګرو ملتونو د لیست یا بندیزونو په اداره کې نه راځي، او دا د ملکی اهدافو لپاره یو کوشش ده.
ډېر مننه. له رضوان مراد نه مو واورېدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر تایید کړه چې هیواد یې ناکام شوی دی چې فضا ته سپوږمکۍ یا سټلایټ ولیږي. ایران شک لري چې شایي امریکا د دې هڅې د شنډولو تر شا وي، خو امریکایي چارواکو دا مسله رد کړې ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کابل کې نن ورځپاڼو کومي تبصری او لیکنی خبرې کړې دي، اجمل تورمن براته وای.
ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپل مطلب کې لیکلي، که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی پلاوی به د دوشنبې په ورځ د پاکستان په بلنه په اسلام آباد کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره وګوري. خو د طالبانو ځینو لوړو رتبه سرچینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د نظامی کمیسیون ډیری مشران نه غواړي چې طالبان د پاکستان تر فشار لاندې خبرې وکړي. په مطلب کې د سرچینې په حواله راغلي، یو شمېر هغه طالبان چې پاکستان ته نږدې دي هڅه کوي چې خبرې په پاکستان کې وشي. په مطلب کې دا هم راغلي چې د طالبانو د شورا ځینو مشرانو په پاکستان کې په خبرو سخت غبرګون ښودلی. د مطلب لیکوالي کې دا هغه طالبان دي چې ځانونه د مولا محمد عمر پلویان ګڼي او تر ډیره په جګړې زولیکو اثر لري. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې لیکلي، د مسکو تر ناستې وروسته ټاکل شوی چې طالب استازي په روانه اونۍ کې د پاکستان د صدر اعظم په ګډون له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلي، طالبان د افغانستان د سولې په مسله کې هیڅ ډول صلاحیت نه لري، بلکې دا پاکستاني پوځیان دي چې طالبانو ته وایي څه وکړي او څه ډول موضوع ونیسي. په سر مقاله کې راغلي، د پاکستان حکومت له کلونو راهیسې طالبان سازماندهي کوي او تجهیزوي چې په افغانستان کې د شریعت په نوم جګړه وکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي، البته یو شمېر نور هیوادونه هم شته لکه عربستان او شیخانی چې دغه ډله تمویلوي، خو په خبره یې ټولو دغو هیوادونو او ډلو د طالبان واک پاکستان ته سپارلی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د افغانستان د سولې په اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، د ناټو عمومي منشي په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو کې د افغانانو پر ګډون ټینګار کړی او وایي چې افغان حکومت باید د سولې د هڅو مهمه برخه وي. په مطلب کې دا هم راغلی چې طالبانو له پخوا راهیسې ټینګار کاوه چې یوازې له امریکا سره به خبرې وکړي، خو له هغه مهاله چې له امریکایي چارواکو سره یې تماسونه زیات شول او دواړو خواوو په خبرو کې پرمختګ وکړ، خپل دریځ نور هم سخت کړ او په پرله پسې ډول وایي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. په مطلب کې راغلی چې د ناټو عمومي منشي ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې ویلي، هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي.
د میدان وردګ ولایت ځینو مدني فعالانو ویلي چې په دې ولایت کې زیات نجونې له زده کړو بې برخې پاتې سوي دي. دوی په خبره چې نجونې یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کولی سي، دوی غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د لیسې ورته جوړ سي. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر ښځینه مدني فعالانې وایي په دغه ولایت کې د دولت د نه پاملرنې له کبله زیات شمېر نجونې اوس یوازې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې کوي، چې له امله یې نه هم په دغه ولایت کې مسلکي ډاکټره لري او نه هم مسلکي ښوونکي. دی وای دغه ولایت د مرکز په لیر پروتو سیمو او په یو شمیر ولسوالۍ کې یوازې د ګوتو په شمیر تر شپږم ټولګي پورې ښځینه ښوونځي شتون لري چې زیات شمیر نجونې هم له زده کړو بې برخې دي.
ټول ولایت کې خو د ښځینه ښوونځي لیسې البته ډېرې کمې دي، یوازې په نرخ ولسوالۍ کې یوه د زنانو لپاره لیسه لرو چې هغه هم په محدود ډول باندې شاګردان هلته ځي. تاسو په ټولو ولسوالینو کې یوه یوه لیسه ولرو، بعضې ولسوالانو کې چې لیسې هم نه لرو. تر شپږم ټولګي پورې مکاتب د معارف دخوانه دایر شوي دي، باید په دې برخه کې معارف هم ډېر څه وکړي.
تعلیم کچه په دې ولایت کې ډېره کمه ده، یعنې ښځې نشي کولی چې اسلانه دي تعلیم لاره هم نه دې کومه ښه بنده ده.
دغه فعالان زیاتوي که چیرې په سیمه کې ورته لیسې جوړې سي نو زیات شمېر نجونې به تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړي او هم به په خپل سیمه کې مسلکي ډاکټرې پیدا کړي او هم به مسلکي ښځینه ښوونکي. د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي چې په دغه ولایت کې نجونو ته یوازې تر شپږم ټولګۍ پورې د زده کړې حق ورکول کېږي. د یادې شورا مرستیال شریف الله وتک بیا دغه پړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي او وایي چې هغوی تر خپل ولکې لاندې سیمو کې نجونو ته تر شپږم ټولګۍ پورته د زده کړې حق نه ورکوي.
کلیوالی سیمو کې د خزینه ښوونکو نه شتون ده، په مکتبو کې ښوونځیو کې خزینه ښوونکي نه شته، نو د همدغه په اساس باندې کورنۍ نه ښه کوي تر هغو پورې خپل نجونې ولېږي ښوونځي ته. کومې سیمې چې هلته پښتون مېشته سیمې دي لکه د مرکز د ولایت د سید آباد ولسوالۍ چرک د امستان تونه دغو سیمو کې طالبان هم اجازه نه ورکوي تر هغو پورې سره ستاده د سیدګوت په شمال باندې ځکه یو درې دې چې باندې وځي په دې سیمو کې ستاده هوه د خلکو لپاره کفایت نه کوي.
په ورته وخت کې بیا دغه ولایت د پوهنې ریاست مسولین دا نه مني چې ګڼي په یاد ولایت کې دي انجونو ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې د زده کړې حق ورکول کېږي، خو وایي چې په یو شمېر نامنو ولسوالۍ کې ستونزې لري. د یاد ریاست مشر محمد سید منصور ازادي راډیو ته وویل چې دوی په مرکز او ولسوالۍ کې زیات شمېر فعال لیسې لري او په خبره یې چې هر کال ترې زیات شمېر انجونې هم فارغه کېږي.
دا چې څوک وایي چې زمونږ ولایت کې دا زمونږ چې غټ ظلم ده د ولایت سره چې داسې خبره وشي. مونږ په ولایت کې لیسې لرو، انجینو لیسې برخه فعاله دي، هلته پکې تدریس کېږي، مونږ سږ کال فارغین درلوده. البته په ځینو ولسوالیو کې چې ناامني زیاته ده، مشکلات دي.
خو نوموړي وایي په نامنو ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي، څو هلته هم خلکو ته اجازه ورکړي چې په خپلو لوړو زده کړې وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې 440 ښوونځي لري چې 140 یوازې د نجونو دي.
السلام علیکم آزادی رادیو خوندان تزموس ټول سلامونه ولسی دې عمر داخل لروچ زموږ دروزدان ولایت د گیزاب د ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکې نیولې دي. زموږ په وطن کې هلمند دی را تیر سوی دی د شرق او غرب اندازه باندې پروت دی چې تقریبا نه سو جری به مځکه ولوله خراب کړی ده. د دې اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دی چې ما و مکتوبه د ولسوالۍ د ولایت څخه وړي دي چې د قیرجات او اسناد دی. زه موږ غواړو چې د رئیس جمهور څخه او دا زموږ پیغام د جمهور ته ورسېږي چې زموږ سره په لوی وزارت مالیه راضي او دوی کومک وکړي چې دغه اسناد د قیرجاتو موږ ته راکول شي چې موږ دلته د هر سړي ته خپل حق ورسوو. موږ ډېر په سخت مشکل اخته یو، تقریبا نه سوه جریبه مځکه زموږ دا تر زورواکانو او د غاصبانو د غلو تر دغه لاندې ده. نو موږ غواړو چې دغه غاصبانو زورواکان هم وروره داسې کړي شي، قانون منګولو ته ورسېږي او هغه اسناد موږ ته راکول شي چې دلته زموږ په درد خوري او چې موږ د خپل تقسیمات په دغه وکړو. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زابل ولایت څخه مې تمام تر سره نیولې ده. د لوړپلو چارواکو څخه زما دا ایله ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې لاس ټیلر غنم چې راغلي دي زری حدیث دی که چش په نامه دا مرستې د غریبانو لپاره دا خلک دي دلته کرا ناست دي. لاس د مړو مړو باندې ورواویم ووایي کټویم باندې ووایي چایم پر وخوري بیا یو کاټ ور پرېږدي. ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې موږ په پانتون کې اوس راغلي د علاقه په خپل سترګو وینم. زه زما دا غیله ده چې زما پیغام ثبت شي او تر دال وړو چارواکو پورې پورې ورسېږي چې نه والي غم کړی نه کوم امنیت. زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی، ډېر کړېدلی دی، خلک را مړو مړو ته مرستې ورسېږي. کني مراد یې آیات تیراولېږي د مسکین څخه د پښتنه وکړي کچا ته رسېدلی. وسلام په مخه مو شو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوردونکو ایسی میسونه هم راسته ولی تازه خان سمسور لننگرهار لیکلی افغانستان د امریکایی ځواکونه وتل ښه فیصله ده. دا به د سورې راتلو ته ښه زیری وي. اینا اطلاع عابد له زابله لیکلي بهرني ځواکونه باید د وتلو نیټه ژر تر ژره اعلان کړي او په تدریجي ډول افغانستان ووځي. قاسم ځواک له هلمند وسله وال طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي، ځکه چې طالبان واک غواړي او کله چې امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووځي دوی د جنگ د لارې واک ته رسېدل غواړي. دفتانی لیکي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد ځواکونه وتل د افغانانو په ګټه وو، خو جهادي مشرانو افغانان د کورنیو جګړو قربانیان کړل. نثار احمد الکوزی له هلمند له تیرو دوو ورځو راهیسې په مرکز لشکرګاه کې د پوهنې د رئیس پر ضد مظاهرې روانې دي. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت ستونزه حل کړي. دولس نیمې بجې سوې، اوس هم له فریبا ظاهر نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغان حکومت اجرائیه ریاست وایي چې د بهرنیو ځواکونو وتل به د جګړې په ډګرونو کې د افغان ځواکونو په مورال او روحیه تاثیر ونه کړي. د اجرائیه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وروسته له هغه دا څرګندونې وکړې چې د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال جوزف ووټل تازه ویلي چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسکر له افغانستانه وایستل شي. د افغانستان دفاع وزارت په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نوي تنه دولت مخالف وسلوالو د وژلو او د یو 24 نورو د ټپي کېدو ادعا کوي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې چې نن خبره کړې ده خبره کړې ده طالبانو ته اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د شاهین قول اردو د اتمې لواء قمندان د افغانستان په شمال کې وایي افغان ځواکونو یو شمېر هغه طالبان وژلي چې هڅه یې کوله د تیلو ټانکرونه له ځانه سره یوسي. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو ګوښه شوي دي تحقیقات پیل کړي. لوی سرنوالي د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو پر پاکستان ژغ کړی چې په عاجل ډول دي د تروریستي ډلو د ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلي دي چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې یوې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې ده پر هندي ځواکونو کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشو قواوو پر کاروان په تروریستي حمله کې 30 هندي پوځیان ووژل شول او 43 نور زخمیان شول. او د سپینې ماڼۍ ویاند سارا ساندرز د دې خبرې تایید وکړ چې ځانګړی تحقیق کوونکی رابرټ مولر له دې سره غږېدلی دی.
او د دې خبرونې په پاتې 28 دقیقو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبریږي چې په کابل کې زموږ همکاران برابروي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافی همت هم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون له جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو څلور کارخانی ویجاړې شوې دي. له نشي موادو سره د مبارزې د ځانګړو پولیسو مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د افغانستان د هوایي ځواکونو په مرسته د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو څلور کارخانی ویجاړې او نشي موادو یې وزیرمه موندلې چې 6000 کیلوګرامه هیروئین، چرس او مورفین پکې ځای پر ځای شوي ول. د یادونې وړ ده چې نیول شوي مواد ځای پر ځای سوځول شوي او په تورې دوه کسان نیول شوي دي. د تخار ولایت پولیسو نږدې 6 کیلوګرامه هیروئین نیولې دي. د تخار ولایت د امنیت قمندانۍ بیان عبدالخلیل اسیر رسنیو ته وویل پولیسو 13 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال د طالبانو خار د غربي معبر په سیمه کې ونیول شي په یو کورولا موټر کې له بدخشان ولایت څخه د تخار لارې کندوز ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور دوه کسان نیول شوي او تر لومړنیو څیړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په پکتیا ولایت کې په زرګونو کیلوګرامه نشه مواد وسوځول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د دې ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې پولیسو 2000 کیلوګرامه هیروئین، چرس، تریاک او الکولي مشروبات نیولي او د دې ولایت په مرکز ګردیز کې سوځولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور 9 کسان نیول شوي او تر لومړنیو څیړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. په بغلان ولایت کې 2 کسان د چرسو د قاچاق پر مهال ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې په دوشي ولسوالۍ کې 2 کسان هغه مهال ونیول شول شي غوښتل 25 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي. دا یادونه ورده چې په تیرو 2 اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي له بغلان ولایت څخه کابل ته د قاچاق پر مهال نیول کیږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د حمد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې یو قاچاق کوونکی بهر ته د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال ونیول شو. د حمد کرزي د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی د قاچاق کوونکي غوښتل 3 کیلوګرامه هیروئین په یو سفری باکس کې هند ته قاچاق کړي چې پولیسو د تلاشۍ پر مهال ونیو. په تیرو 2 اونۍ کې دا 15 ځل دی چې د حمد کرزي هوایي ډګر له لارې نشه یي مواد بهر ته قاچاق کیږي.
مسکا هوتک وچه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون د جوړېدو څخه بیا تر اوسه پورې یو غونډه هم نه ده کړې.
متاسفانه چې د افغانستان د مواد مخدر په قانون کې کوم کمیسون د جوړېدو غوښتنه شوې، هغه کمیسون خپل کار نه دی شروع کړی.
په دې اړه هم راپور لرو چې ګڼ شمېر به سرپرست ماشومان د نشو له خطر سره مخ دي.
وقتی طفل در روی جادا کار میکنه و مجبور است بر خانواده خود،
کله چې یو ماشوم پر سړکونو باندې ګرځي او کار کوي دا صحیح کاری چې مجبور دی.
دا چې نشه د انسان پر تنفسي سیستم څه ډول منفي اغیز لري په دې اړه له ډاکټر شفیع الله نصرتی سره مرکه لرو.
د نشه یي موادو په ترکیب کې یو تعداد مضر مواد دي چې دا مضر مواد دې سبب ګرځي چې په سږو او تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي.
د محمد داوود په نوم د یو موتاد کیسه به واورو. د غواړي چې نشه پرېږدي.
اول ورځ مو سکول ډیر ټینګ نشه کړم، بیا درې ورځې مو سکول بل زه معتاد سولم، پخته سولم سره.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
او سره یو معلومات وکړه چې الک چیرې دی او څنګه دی.
زه اوس په دینی مش په چیرې پسې لاړ شم.
سلیم ممزول یو اندوالان به درته معلوم یې نو غوڅه پښتنه وکړه.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. که څه هم یو کال کېږي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې نوی قانون تصویب شوی، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه ده کړې. له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون په 5مه ماده کې له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې او د دې قانون د شامل کېدو لپاره د عالي کمیسون یادونه شوې ده. د نشه یي موادو په قانون کې دا یادونه هم شوې ده چې دا کمیسون 15 غړي لري چې مشر به یې ولسمشر یا د هغه مرستیال کوي. د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسونونه جدي انتقاد کوي چې دې کمیسونو ولې تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه ده کړې. دا کمیسونونه حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې په بې پروايي تورنوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکې وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې نوی قانون پر اوسه کال تصویب او توشیح شو. د دې قانون له مخې له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون جوړ شو چې مشري به یې ولسمشر او یا د هغه مرستیالان کوي. دا کمیسون 15 غړي لري چې 2 وزارتونه او نورې دولتي ادارې یې غړیتوب لري. دې کمیسون باید د کال په جریان کې 2 غونډې کړې وای. له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې قانون که څه هم یو کال مخکې تصویب او جوړ شو، د دې قانون په اساس د کمیسون مسؤلیتونه نور هم ډېر او مشخص شول، خو دې کمیسون تر اوسه پورې یوه غونډه هم نه ده کړې. د ولسی جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون غړی چمنشاه اعتمادي د کمیسون لخوا د غونډو پر ځنډ انتقاد کوي او دا ځنډ له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې بې پروايي بولي.
موږ یوازې په نوم له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون لرو چې په قانون کې ذکر شوی او 15 غړي لري. ولسمشر اویام راستیال به یې مشري کوي. له بله مرغه چې دې کمیسون په تیرو 2 کالو کې یوه غونډه هم ونه کړه.
لنشی مواد او مسکرات سره د مبارزې د قانون لمخې لنشی مواد سره د مبارزې وزارت د دې کمیسون دارالانشاء د همغږي مسولیت لري. موږ وغوښتل چې د دې کمیسون د غونډې د ځنډ په اړه لنشی مواد سره د مبارزې وزارت نظر واخلو، خو تر ډیرو هڅو وروسته مو هم څوک پیدا نه کړ چې په دې اړه خبرې را سره وکړي. د قوانینو او ستراتیژیو تصویب او څارنه، د وزارتونو ترمنځ د اړیکو ټینګښت، د نشي موادو د غوښتنې کمول، د معتادینو درملنه، د نشي موادو د کښت مخنیوی او له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې نور فعالیتونه څارل او همغږي له نشي موادو سره د مبارزې د عالي کمیسیون عمده او اساسي مسؤلیتونه بلل کیږي. د مشرانو جرګې غړی هاشم الکوزی وایي چې د کمیسیون د غونډو ځنډ له نشي موادو سره مبارزه ټکنۍ کړې ده.
د مواد مخدر پر وړاندې باندې مبارزه باید جدي وسي او باید د دې ناروا کښت د مخنیوي لپاره او د دې د عملونو یا مافیا لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. متاسفانه چې د افغانستان د مواد مخدر په قانون کې کم کمیسیون د جوړېدو غوښتنه شوې، خو هغه کمیسیون خپل کار نه دی شروع کړی. نو موږ پر ولسمشر باندې اجازه کوو چې ژر تر ژره د کمیسیون خپل کار وکړي. د ولسمشر مشکلات او ستونزې ناخوالې نو دا پر دې باندې اغېز کوي چې ولسمشر دغه کمیسیون ته زه فکر نه کوم چې نور دی ور خلاصي. نو دا د ولس لپاره د ډېر ناروا کښت لپاره ډېر غټ اغېزه کوي.
د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیونونو غړي له حکومت څخه غواړي چې له نشي موادو سره د مبارزې د عالي کمیسیون د غونډو په ترڅ کې دي له نشي موادو سره د مبارزې ملي ستراتیژي او ملي عمل پلان وارزوي او د راتلونکي کال لپاره د ګټور پروګرامونه جوړ کړي.
محمد ایاز تر نکو چې له نشي موادو سره د مبارزې د عالي کمیسیون په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کمیسیون په تیر یو کال کې یوه غونډه هم نه ده کړې. اوس به وګورو چې کارګر ماشومان څومره د نشې له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیواله موسسه یا سیف د چلډرن د معتادو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي ډېری هغه ماشومان د اعتیاد له خطر سره مخ دي چې د پالنې او روزنې څوک نه لري او یا یې میندې او پلرونه په نشو اخته دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په نشو باندې د افغان ماشومانو اخته کېدل هغوی له ټولو حقونو څخه محروم کړي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې له مخې 1,000,000 هغه ماشومان له نشي موادو څخه زیانمن سوي چې عمرونه یې تر 30 کالو کم دي. له دې ماشومانو څخه یوازې 2,400 هغه ماشومان دي چې له میندو سره یو ځای درملنه کیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په افغانستان کې د نشي موادو له امله ډیری هغه ماشومان زیانمن شوي چې میندې او پلرونه یې په نشو اخته دي او یا د نشي موادو په کاروبار کې کار ځینې اخیستل کیږي. طبي ډاکټران وایي چې د نشي موادو په اړه د خلکو ناخبري او په نشي موادو باندې د درملنې ناسم باورونه د ماشومانو د احتیاط سبب ګرځي. د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د هغو افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي چې د نشي موادو له خطر سره مخ دي. د دې مؤسسې بیان ده مریم عطایی وایي دا مهال افغان ماشومان تر نورو افغانانو ډېر د نشي موادو له امله زیانمن شوي دي.
وختي طفل د روی جدا کار میکنه و مجبور است برای خانواده خود.
کله چې یو ماشوم پر سړکونو باندې ګرځي او کار کوي، داسې ښکاري چې مجبور دی او باید خپل کورنۍ لپاره روزي پیدا کړي. دغه ډول ماشومان په نشو د اخته کېدو، جنسي تیری او خلکو د ناسم چلند له خطرونو سره مخ دي. له بده مرغه چې دغه وضعیت د ماشومانو راتلونکي ته زیان لري.
له
نشه یي موادو سره د مبارزې د څېړنې له مخې په 2015 میلادي کال کې 1,000,000 نجونې او هلکان چې عمرونه تر 18 کالو کم ول د نشه یي موادو له امله زیانمن شوي دي. د دې وزارت د څېړنې نتایج ښیي چې په افغانستان کې د معتادو ماشومانو شمیر مخ پر ډېرېدو دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په ماشومانو کې د احتیاط ستونزه د دې لامل شوی چې یو شمیر ماشومان له زده کړې او صحي خدمتونو څخه بې برخې پاتې شي. د بشري حقوقو د کمیسیون ویان بلال صدیقی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ماشومانو لپاره د افغان حکومت وقایوي پروګرامونه کافي نه بولي. دی وایي
اقدامات صورت میگیری، اقدامات متناسب با نیازمندی ها.
لبد مرغ چی د ماشومان غوختنو ته په پام سره لازم اقدامات نشته او د نشه یي موادو له امله زیانمن شوو ماشومانو ته د ضرورت په اندازه صحي مرستې نه رسیږي. په داسې حال کې چې ماشومان ډیر صحي ملاتړ ته اړتیا لري، باید د زیانمن شویو ماشومانو غوښتنو ته د مرستو پلانونه جوړ او عملي شي، خو په دې برخه کې اوسني اقدامات کفایت نه کوي.
د عامی روغتیا وزارت په کال کې د نشه موادو له امله د زیانمن شویو 1 میلیون ماشومانو له جملې څخه یوازې د 2400 ماشومانو درملنه کوي. د عامی روغتیا وزارت د نشه موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکی مسؤول ډاکټر عبدالمبین سلطان وایي د معتادو ماشومانو ډیری یې په هیروینو اخته دي.
مراکز تداوی اطفال و نوجوانان
د درملنې په مرکزونو کې ماشومانو او تنکیو ځوانانو ته د درملنې خدمتونه وړاندې کیږي چې دا خدمتونه مو په دریو پړاوونو کې په پام کې نیولې دي، لکه د درملنې مخکې پړاو، د زهر ایستلو پړاو او د بیا رغونې پړاو چې د درملنې دا بهیر یو کال دوام
کوي. یک سال تر بر میگیره بر اطفال.
د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره وایي چې بیوزله او هغه ماشومان چې پر سړکونو ګرځي او کار کوي د احتیاط له جدي خطر سره مخ دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت له احتیاط څخه د افغان ماشومانو د مخنیوي په برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ګټور بولي. د دې وزارت بیان حنیف دانشیار وایي په لارو او کوڅو کې د تیاتر نندارې به له افغان ماشومانو سره مرسته وکړي چې له نشو څخه لرې پاتې شي.
لنشه موادو سره د مبارزې وزارت له احتیاط څخه د ماشومانو د ساتنې داسې وقایوي پروګرامونه جوړ کړي چې ډیر تمرکز به د معتادو ماشومانو پر درملنه او د دوی د ظرفیت پر لوړولو دی. دغه ډول دوی ته د درملنې په مرکزونو کې د لومړني زده کړو فرصتونه هم شته.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا مني چې د احتیاط ډیروالي ته په پام سره ماشومانو او ښځو ته د دوی پروګرامونه کافي نه دي. خو د ماشومانو د ملاتړ نړیواله اداره بیا وایي چې دوی په حکومتي ادارو کې د ماشومانو د ستونزو هوارولو لپاره د نوري بودیجې غوښتنه کړې ده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د انسان پر تنفسي سیستم باندې د نشو د ناور اغیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټرانو وایي چې نشه یي مواد د نورو ناروغیو تر څنګ د ګڼو تنفسي ناروغیو او ان دا چې د سږو او ستوني د سرطان سبب هم کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر تنفسي سیستم ناوړه اغیز کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، او په کوم عمر کې نشه د انسان په تنفسي سیستم ډېر ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس سنک له ډاکټر شفیع الله سره چې سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر تنفسي سیستم باندې څومره ناوړه اغیز لري.
نشه هغه شان چې د بدن په ټولو سیستمونو باندې ناوړه اغیز لري، یو هغه سیستم چې په هغه باندې ډیر زیات ناوړه اغیز لري هغه تنفسي سیستم دی. په تنفسي سیستم باندې هم لنډمهاله ناوړه اغیز لري او هم اوږدمهاله ناوړه اغیز لري. لنډمهاله ناوړه اغیز بدایي چې د نشه یي موادو استعمال د هوایي د طرقو یا د مجراګانو د تخریش سبب کیږي. هغه څوک چې نشه یي مواد دود کوي اکثر د تنفسي لارې کې د تخریش او التهاب منځته یا میکروب منځته راځي، او همچنان هغه وړ وړ ویښتان چې په تنفسي په لارې باندې دي چې هغه وظیفه ده چې موږ تنفسي لارې پاکې کړي د آلوده موادو څخه یا د میکروبونو څخه. دا اکثرا د نشه یي موادو استعمال هدي سبب ګرځي چې هغه وړ وړ ویښتان عدم کفایي وظیفه پیدا کی، یعنی دغه وظیفه خراب شي او غي دا کار نشي کولای. د خپل دې سبب ګرځي چې هلته آلوده مواد تراکم وکي او مشکلات رامنځته کی، او په اوکت محالو کې اکثرا د سرطانونو او د نفس تنګي او سبب ګرځي. هغه خلک چې اوکت محاله یعنی د ډیر مودې لپاره د نشه یي موادو څخه استفاده کړي، په هغه کې اکثرا د سږو کانسرونه یا سرطانونه منځته راځي. یعنی دا یوازې د سږو د سرطانونو سبب نه کیږي، دا د خولې د سرطانونو، د ژبې د سرطانونو، د مرۍ د سرطانونو لامل وګرځي. نشه یي مواد تنفسي سیستم بلخره خرابوي، یعنی هغه خپل نارمل وظیفه چې زموږ سږي اجرا کوي، یعنی هغه وظایف له منځه وړي. هغه ولز وظیفه چې له منځه لاړ، د اکسیجن او کاربن ډای اکساید د غازاتو تبادله سم صورت نه نیسي، دا چې سم صورت وننیو نو دلته تمن نفس تنګی منستره.
ولی نشه پر تنفسی سیستم باندې ناوړه اغیز لري؟
د نشئی موادو په ترکیب کې یو تعداد مضره مواد دي چې دا مضره مواد دې سبب ګرځي چې د نشئی مواد په سږو باندې او تنفسی سیستم باندې ناوړه اغیز وکړي. مثلا د اکثرا دغه نشئی مواد چې دود کیږي یعنی د دود په واسطه استعمالیږي دغه په ترکیب کې اکثرا کاربن مونوکساید، هایدروجن سیانید، نیکوتین او تار یا ماده د تار په نوم هغه په ترکیب کې شته چې دا مواد اکثرا د هغه ناوړه اغیزې په تنفسي سیستم باندې کوي.
آیا ټول نشي پر تنفسي سیستم باندې یو ډول ناوړه اغیزې لري او که ځینې کمی او ځینې زیاتی؟
ځینې نشئی مواد په تنفسي سیستم باندې زیات ناوړه اغیز لري او ځینې نشئی مواد په تنفسي سیستم باندې کم اغیز لري. مثلا هغه نشئی مواد چې اکثرا د دود په واسطه استعمالیږي یا دود استعمالیږي هغه زیات تاثیرات لري، او هغه نشئی مواد چې د دود په واسطه نه استعمالیږي لږه کم تاثیرات ولري. یعنی دا فرق کوي چې یو موتاد کوم ماده استعمالوي.
دا اثرات له نشیانو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي؟
دا بعضی اثرات دي چې مثلا په لنډمهاله کې لمنځه ځي، اما بعضی اثرات دي چې مثلا اوږدمهال لپاره پاتې کیږي. مثلا بعضی اثرات چې دي مثلا همدا تخریش چې موږ مخکې ویل دا کنه شي پرې دي زله مزله شي. هو مثلا د هغه بل مثال موږ ویل چې مثلا د نشي مواد دغه وړه وړه ویښتان چې دلته دي دغه وظایف خرابوي، دا مثلا کنه شي وبات ترکی یې پرې دي دا تاثیرات به زله مزله شي زر به شي. اما دا نشي مواد د سرطانونو سبب ګرځي، د نفس تنګي او سبب ګرځي، د یو مرض چې د سی او پی ډی په نامه یادېږي دغه سبب ګرځي، د استما سبب ګرځي، د اساسیتینو سبب ګرځي، چې دا به اوږد مهال امراض وي، چې دا به د زیات مودې لپاره دوی سره وي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر تنفسي سیستم باندې ډیر تاثیر درلودلی شي؟
په هر عمر کې نشه مواد د انسان په تنفسي سیستم باندې ناوړه اغیز درلودلی شي. خو اکثرا یو په ماشومانو کې به زیات ناوړه اغیز ولري، او یو به په هغه اشخاصو کې چې عمر یې زیات جګ وي، یعنی په مسن اشخاصو کې بعد زیات تاثیرات ولري. ځکه چې هم په ماشومانو کې او هم په هغه اشخاصو کې چې عمر زیات ده، په هغه اشخاصو کې د معافیتي سیستم خرابیږي او معافیتي سیستم ټیټ وي، نو دغه پس از دوی باندې زیات تاثیرات لري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج په 2019 مزنی سپو خبريږي او اوسته خاطرې واردی. محمد داوود کندهار ولایت اوسیدونکو دی. د خبره نشاله شرف څخه پیل کړه او ته کال کې هیروینس کوي. دی اوسه محتاجونه د درملنې په یو رختون کې بستری دی. دا چې محمد داوود ولی وغوښتل په خپل خوشاله نشه پرېږدي او تر دې مهاله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
نومی محمد داوود دی، د یخ کاری زم دانشه می په دانشه اخته سویم. تقریبا و تکالمی کیږي بیا کاروم په نایه کې د انډوالانو سره کښېنه سلمه. اول د واري مچار شروع کړله، چار سیمه داسې یو دوه درې کاله وسکوله. بار په هغه نه نشه کېدلو، په دغو انډوالانو کې دوه کسه روینیان و، عباس غور راوړل وسکوله. اول ورځ سیمه وسکوله، ډېره ټینګ نشه کړلم. بار بیا بل ورځ بیا ورسره وسکول، دوه درې ورځ سیمه وسکول، بالا زه معتاد سولم، په اخته سولم سره. بیا ما په خپله پیدا کول، راوړل پی سی به مې پر ورکوله، کولم ډېر بار په تکلیف سولم. د جې نشه څخه دا غو چې بار رالم دلته دغه هسپتال ته، بیا دلته ډاکټرانو صاحبانو دای داخله کو کورې ودان. نو اوس موږ درته تدابیر روانه ده، ځان جوړو د خیر سره ان شاء الله. بیا دا تصمیم لرو چې بیا به دانه شو نو کوو قام ډیر ځنی بدل. زه د خپل ژوند سره بس ډیر په تکلیف وم، دا ژوند زه په مرګ خوشاله وم، بس چې و مړ وای شو مونږ نه دا ژوند. لوی لامل بیکاری ده، او دا چې نشه کې د غندوالانو سره کار بالکل نه لري، بس په خارج ځان اخته کې د نشیانو سره کار نه لري، نه جکشینی خلګو بدرسه کېدنو. ډیر ما په سر په خلاصې دی، بس ډیر زیری دلم نو کور خلګو که شر سره کل نور داسې انډیوالان خلال ته پرېږد چې هغه یاد نه ای یا زما ملګری و.
په هر تصویر کې زر خبرېستا،
د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاور کاروان خبرونه ورستی برخه ته ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي او د کور ټول غړي ویده وي، خو د اسلامور ویښوي او ژاړي. هغه له دې امله ژاړي او اندېښنې خوب ته نه پرېږدي چې زوی یې کور ته نه دی راغلی. دا چې اسلام چیرې دی، ولې کور ته نه راځي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
الهی تو خو زما زوی په وره اوبو کې راوسط، خدایه په خیر یې خپل کور ته راولي.
واښځې ته ولې لا تروسه ویښه یې؟ ویده شه، نیمه شپه ده.
اسلام تروسه کور ته نه دی راغلی، څنګه به خوب راشي؟
څه شی؟ اسلام کور ته نه دی راغلی؟
او نه دی راغلی.
زنګ دې نه دی وروهلی؟
له ماخوستن رئیس مې سل وارې زنګ وروهلی وي، خو موبایل یې بیخي بند دی.
نو تا خود ډوډۍ پر وخت وویل چې په کور کې دی، ډوډۍ تیز نه کیږي.
ما ویل را بسی، زه څه خبرومه چې دومره به چنچېږي.
زه ویده شه، دا خو یې لومړۍ شپه نه ده چې کور ته ناوخته راځي. دا دوه کاله کیږي چې کور ته لکه غل په تیاره کې راځي.
و سړیه داسې مه وایه، دا خو مو مشر زوی دی.
وایي څه چې کرې هغه به ریبې، دا ټول ستا د لاسه.
ولې ما څه کړي دي؟
اسلام ستا د لاسه پوډري شو.
ولې زما د لاسه پوډري شو؟
کله چې به ما نصیحت ورته کوو چې وا لکه ناوخته کور ته مه راځه، یا له فلاني پوډري سره انډیوالي پرېږده، نو ته به لکه سره غومبسه په خوله پورې راونختلې. تا ویل خیر دی هلک دی، زړه یې ماتېږي، فلانه ده وډینګه ده.
سړیه ته اوس پیغورونه پرېږده، اوس یوه چاره وکړه.
څه چاره وکړم؟
یو معلومات وکړه چې هلک چیرې دی او څنګه دی.
په سترګو ړنده شې، وختي به دې راته ویلي وو چې سلیم کور ته نه دی راغلی. زه اوس په دې نیمه شپه چیره پسې لاړ شم؟
ته خو نارینه یې، د سلیم همزول او انډوالان به درته معلوم یې، له هغو څه پوښتنه وکړه، کېدای شي درک یې معلوم شي.
د غم انډیوالان دي شي، همدغه ناهل انډیوالانو پوډري که اوس ویرېږم چې همدې انډیوالانو په بله بلا نه وي اخته کړی.
خیر دی سړیه، یو معلومات یې وکړه. څه چې وایم زاره مې بېخي وچاوده.
نو زه په دې نیمه شپه چېرته لاړ شم؟
د پولیس حوزې ته ورشه، له هغو څه پوښتنه وکړه.
که پولیسو خپله وظیفه په سمه توګه ادا کوله، نو اوس به دا غملړې نشي مواد په ښار کې آزاده نه خرڅېدلی او ځوانان به پېنه اخته کېدل.
ټول پولیس خو هم فاسد نه دي، شکر دی ایماندار پولیس هم لرو. لږ معلومات خو به درکې.
ښځې اعصاب مې مره خرابوه، سهار به هم له همزولو او هم انډیوالانو پوښتنه وکم او هم به پولیسو ته احوال ورکم. وایي چې د شپې بند اوبه وړی دی، اوس ویده شه، سهار به معلومات وکړو.
ته ویده شه، ما ته خوب نه راځي. الهي زما زوی په اور او اوبو کې وساته، خدایا ته د سر یو ویښته مه بې ځایه کوې.
راځه
کمانډان صاحب، اجازه ده؟
راځي حاجي صاحب، مهرباني وکړئ راځي په دغه چوکۍ کښېنئ.
کور مو ودان کمانډان صاحب.
حاجي صاحب خدای دې خیر کړي، څنګه راغلاست؟
کمانډان صاحب خیرت له کومه شو، له بدې ورځې راغلی یم.
ولې څه پېښه ده؟
کمانډان صاحب له پرون رئیس مې ځوان زوی ورک دی، هر څومره پلټنه چې مې وکړه پیدا نه شو، اوس دا دی تاسې ته راغلم.
ته ودرېږه، زه په دې کتاب کې وګورم. ستا زوی څه نومېږي؟
زما زوی اسلام نومېږي، اسلام ولد حاجی انوار.
خا خا، اسلام ولد حاجی انوار. تو ګوره دا له خوب نه وي،
تراکه چې زه وګورم.
اینده ده
بس، همدا زما زوی دی، همدا خپل اسلام دی.
حاجی صاحب له بده مرغه چې د اسلام په باره کې بد خبر لرو.
څه خبره ده قومندان صاحب، په اسلام څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اسلام پرون د نشې په وخت کې خپل یو انډیوال په چاړه وهلی او وژلی دی. تر دې وروسته اسلام زموږ پولیسو نیولی دی.
څه شی؟ خپل یو انډیوال وژلی دی؟
او څو نفر لیدلی او اسلم هم په خپله خوله اقرار کړی دی چې دا کار ما وکړ. موږ یې دوسیه بشپړه کړه او نن مو څارنوالۍ ته واستوله. اسلم اوس زموږ سره نشته، نور کارونه به یې په څارنوالۍ او محکمه کې معلومیږي.
څه شی زما زوی قاتل شو؟ آیا زه د یو قاتل پلار یم؟ ما خو ویل چې نشې یوازې زما زوی رانه واخیست، زما د زوی د نشې له امله یو بل پلار هم بې زوی شو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زاور کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.